با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا با پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمنند با تازه ترین ها میزبان شما. سنسب خوش آمدید.
دیر عزیت همانن عرش همایون قدرمن و دوستان و دیست دیر ریو پایی و بلخ پروانه که محرک لیک و وقت ات بجی شوی. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبري یو اربیا زندیدلې او د سیخکاری چې په باګرام هوایی اډه د طالبانو وروسته برید د دې خبرو د بیا زند سبب شوی دی. دوستانو په دې خبرونه کې دا د سر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وشل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایی اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشري فوزي آرال حبيبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر وه ازادي راډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی
فوزی اوایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ولیدو له کبله د لویو بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو بارونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا رپورټونه لمخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25.5 سانتي مترو ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دې له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالي کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې 1990 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال له پایله تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلي مسجدي د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل:
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورني تولید په 3.15 په داسې حال کې چې اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوه انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. د عراق پوست په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبرپاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسه، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یو پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلهییزه وژنه پکې جینوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیوجرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړی. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انقره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلهییزې وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وژل شوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو اربیا ځندیدلې دي او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبري د طالبانو د وروستي برید له کبله چې په باګرام کې شوه ځندیدلې او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولای شي کنه ل خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې لسګوره کسانو پرون په سواد کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو کې واوري چې د کابل کندهار د نخلوونکي پله له نړېدو پوره 8 میاشتې تیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخې ته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیزو رسپانو تبا کتنا هم ولرو یو شمیر نور مسائل هم در سر شریکو دا اونیزو پروگرامونو پا ترس کی با کور کلی اونیز پروگرام او نیمه نرهی باوری. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر ګرام د وروستي برید له کبله خپل جدي ناخوښي څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي. طالب لورې د دې خبرو د ځنډ په اړه څوایي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. خغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاجات مختلفې دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادي راډیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اړې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیر شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونې کړې او ترې ښکاري چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر 500 زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزورې کړي. که څه هم پرون د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ، وی ویل چې کله چې هم د سولې توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له خغلی سمون سره فریباز ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
نو دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په توګه د شقاق یا د تحصیلګیار رامنځته شوې ده او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي. ولی یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاکرات مختلفې دي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده له هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه پخوا هم موجوده وه ځکه دا طالبان هم چې د اوربان ته غاړه نه ږدي یوازینۍ علت یې دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربان خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي دغه ډلې بیا داسې د اوربان په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې دا د سولې پروسه تر
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي. دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی شي؟
بالکل د طالبانو لکه مخکې مې یادونه وکړه هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او تاسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل صاحب هغه فاتحانه تلاړ شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې. ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی وو امریکایانو ته هغوی ویلي وو چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مسلاتی که صلاحیت ورکړی دي چې هر پریکړه کوي نو هغه به هغې په الاخره عملي کېږي. به ولې دغه نوې پېښه چې وشوه او د دې نه وروسته دولس ساعته طالبانو په دې باندې غبرګون نه وښودله. دولس ساعته وروسته د دې اعلامیه خپره کړه چې دوی په پروګرام په هوایي ډګر باندې په نظامي مرکز باندې بریک کړی ده او دا مسؤلیت دوی نه وي. یعنې دغه هماغه څه وو چې ښکاري چې طالبانو ترمنځ دولس ساعته ممکن د دې چې طالب رهبرانو ترمنځ دې باندې جنجال د بحثونه بروانو چې څنګه دا مسؤلیت واخلي او قوانین خپله بالاخره دې اعلان خپره کړه. نو دا هغه څه دي چې یعنې ښکاري له شواهدو نه ښکاري او له دې نه مخکې ما چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه داسې راپورونه وو چې د ملاحظه سلا د ډلې ځینو استازو له افغانو مستقاضو سره په دوبۍ کې لکړې وو هغوی خپل نارضایتي ښودلې وه روان د دې ده هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشي ته شوي دي او ملا برادر هر څه رکړي دي انحصار کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده د شک پرته د میرانشاه شورا ده د کوټې شورا ده د پېښور شورا ده تر ټولو خطرناکې حقاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیالیاغي ډله ده چې کېدای شي د قطر دفتر کې ډېر تاثیر ونه لري او دې څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري لکرخیا خوانه رحمهدي هلته مدیات ترلاسه کوي.
بله سمو صاحب نو بیا روان وضعیت ته په کتو چې د طالبانو یوه ډله هلته د سولې مذاکرات مخته وړي او بله خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنګ ته دوام ورکوي، نو که چیرې دغه سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي، د هغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیاوړی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده، دا بلکې مقطعي او لاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې. خو موږ هېرېدلی نه چې داسې نه شي. طالبان چې یو لاس دي یو واحد هغه وي یو واحد طریق نه رامخته شي، دا څنګه دېخوا نورې هم چې څومره یو لاس دي یو واحد طریق نه رامخته شي نو دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو تاسو مرکه واوریدا د خغلی سمون سره د په دی غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولای شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملی کړی او کنه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
څنګه ولکه سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړې هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وست رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یو مقاله لیکلې. مقالې تر ډیره د ولسمشری ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه دی د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په مینځ کې دی تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په وو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غني په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي ترڅو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ولی او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه؟ ښاغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتې جلالزی له ښاغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتې جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله دغه سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک د همغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم، پاک زره و نه سوي او یا کسان موږ لا تر اوسه پر په بیلابیلو قلو اردوګانو کې سراسر د افغانستان کې تابعه کړي دي، یعنی ځای په ځای کړي مو دي او تر اوسه پر دې ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې دغه سیمه ایز اردو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملېدو شرایط هم همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز د اردو دی دوی ته سلپ سولکی ماش ورکول کی، اما دغه سیمه ایز اردو ته بیا 15 فیصد د اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه دا تشکیل به د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ایز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
اوس خو مونږ په دې باندې پیل کړی دی، داسې څومره مونږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې مونږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولی شو په هغو سیمو کې چې مونږ غواړو په هغو سیمو کې مونږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا 30 کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
او شرایط کومه مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هماغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو په لیک کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید د مخدره موادو روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. مشخصا د منګه مسلکي افسران د دوی پراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو هم زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولې په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 15% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمي اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې مونږ خو جلب جذب دواړو برخو کې ده، ډېرې داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپل خلکو سره بلد دي، په هغه خپل سیمه کې غواړي شي اردو خو بیا رسمي که چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کیږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لار سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
همدې سبب افغانستان هغه سیمه ایز پولیس موروزه لو بیا در بکو مثلا خو دوی داسې ډیره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغه خلکو چې دوی په خپل منطقو کې ولاړل کتربګینی درلودل چا سره کوي بدی درلودل چا خلک په تکلیف کړل. هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کوي، دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکوي او بیا ټوپک هم ورکوي، دوی به بیا له زوره استفاده ونه کړي دغه خپل صلاحیت، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مثلا کوي؟
ما تاسو ویلې چې د دوی په راس کې زمونږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت نه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځین موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه خلکو باندې ښه نه لګیږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي دغه ته نه پرېښودل کیږي.
احمدزی صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وای چې ما شنه دی ورکر سوی مثلا غزانه لري په پوسو کې ماسره دي. نو په دغه حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي، فکر نه کوي چې څه مسولیت په خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کوي خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ورونه رسوي او هغوی مچولي، دا څنګه فکر کوي؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت له ویان روح الله احمدزی سره مو د افغانستان د سیمایزي اردو په استخدام او روزنه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کیږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیگ نون د ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلې غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشه ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نښه کول ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسي ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه چې غواړو نو هغه کاروایانې کولی شو. کوم د لا انفورسمنت ایجنسي یا د آرمی یا پولیس دي یا نور کوم ادارې دي هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسي او هغه کړه واقعي سزا ولا ورکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډېر ژر یې ساه ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایی اډا د دې ډلې د وروستي برید لکبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی خو دای نه دی ویلي چې ګوندي په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستې د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویلي دي چې د سالنګ پر لوی لارې د لویو بارونکو موټرو د تیرېدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دی د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګندې مودې د غلاره د لویو بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې نه ویشتمه نیټه رسمن د وسبکی ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور رئیس جمهور ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی له یو شمېر وزوک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د وزبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کوو او کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز ستره نلیکه نورستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر سترنل لیکا نارستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په نهمه موافقه وکړه چې پر نورستروم دوه د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د روسیې د ګاز د نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکې 80% کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوه د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافق رای ورکړی دی. د ولادیمیر زیلنسکي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دا یوه سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدر اعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی، ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنا ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو اړیکو په ښه کولو او خرابولو کې ښځې څه رول لري؟ څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې ښځې د نورو ښځو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند آبادي ګوري؟ دا ډول کړنې ښځې له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د ښځې او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله اومه د دې پکور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي خزه د کورنۍ ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زیږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشر یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیک